آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو سلام، زه نوشابه آشنایم. د امریکا غږ آشنا راډیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
ناټو وایي چې د هلمند په ولایت کې د طالبانو د مشرانو په یوې غونډې باندې د راکټونو برید کړی دی. د ګلوبل ویټنس نړیواله تحقیقاتي موسسه وایي چې د داعش وسلوال د افغانستان په ځینو برخو کې له قانون نه کاڼي راوباسي او له دې درکه پلس $1,000 راوړي. او د نیویا ټایمز رسپانډ نن رپورټ ورکړ چې جمهور رئیس ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره غونډه فسخه کړې.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشه. نن د پنځشنبه ورځ د جوزا د میاشتې درېمه د 2013 کال د مې د میاشتې له 14 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. د کانو او پټرولیم وزارت د افغانستان د یو شمیر قانونونه د وسلوالو مخالفانو د ګټه اخیستلو په اړه نړیوالې ادارې رپورټ سم ګڼي.
اما وقتی کی پروسس میشه قیمت ازی کم از کم $2,000 میشه، استفاده میشه دایش میکنه.
د ټاکنو لپاره د نوملیکنې په پروسه کې د خوست د خزو ونډه بیخي کم رنګ ده.
یوه عمده ستونزه د میرمنو د تذکرې د نشتون دي، چې حتی د موږ هغه خوند چې په مکاتبو کې دي هم تذکرې نه لري.
د پاکستان قومي اسمبلی په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو د شاملې دوه قانوني مسودې د منظوري په اړه هم مرکه لرو. درنو اوریدونکو، مرکه او رپورټونه وروسته خبريږي. اوس تر سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت وای چې د هلمند په ولایت کې د طالبانو د لوړپوړو مشرانو قومندانانو یو مرکز پر راکټونو اشتلی دی. دغه برید نن د پنځشنبه په ورځ د موساقله ولسوالۍ کې د طالبانو د سوق او ادارې په مرکز باندې شوی دی. ګمان کیږي چې د حملې په وخت د طالبانو څو تن غټ قومندانان او مشران پکې راټول شوي وو. د مرجوب په اړه څه نه دي ویل شوي او نه په دې اړه معلومات ورکړل شوي دي چې طالبانو کوم قومندانان او مشران په دغه ځای کې موجود وو. امریکایي قواوې د دوهم ځل لپاره په 2018 میلادي کال کې هلمند ته دې لپاره لیږل شوي وي چې د ملي اردو او پولیسو سره په روان جنګ کې مرسته وکړي. د قانونو او پټرولیمو وزارت وایي چې د هیواد د طبیعي زیرمو د قاچاق له لارې د حکومت د وسلوالو مخالفینو د عایدو په اړه د ګلوبل ویټنس په نامه د یوې تحقیقاتي موسسې د رپورټ محاسبه سمه نه وه. خو د دغه وزارت وزیره نرګس نیهان مني چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د داعش وسلوال له قانون نه په غیر قانوني توګه ګټه اخلي. هغې وویل
گزارش را گلوبل ویتنس گفته اینا هم گلوبل ویتنس په نړیوالې باید افغانستان د قانون محاسبه کړي او ویلي دي چې داعش ترې هم ګټه اخلي. کله چې دا پروسس کېږي بیا یې لږ تر لږه $2,000 ته رسیږي. همدا شان د یو ټن مرمرو بیا $250 ده، خو کله چې پروسس کېږي $1,000 ته رسیږي. زموږ د روخام بیا خو ښایي په نړیوال مارکیټ کې $3,500 ته ورسیږي.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما په یوه اعلامیه کې چې نن د پنځشنبه په ورځ خپره کړې ویلي دي چې د سړو تښتونکو له منګول نه په کابل کې د ملګرو ملتونو د وشي صندوق افغان کارکوونکي او د هغې ماشوم چې په جنوري کې تښتولو ژغورل شوي دي. په دغه حمله کې د یونما ډرایور وژل شوی او د هغه مړی د مارچ په 14 موندل شوی وو. د نیویارک ټایمز رسپانډ نن د پنځشنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جون په 12 په سنگاپور کې د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون سره غونډه نه کوي او هغه ته په خپل یو لیک کې په دې اړه اطلاع ورکړې ده. رسپانډ وایي چې ټرمپ په خپل لیک کې شکایت کړی چې د شمالي کوریا دولتي مطبوعاتو په دې وروستیو کې د امریکایي مشرانو په خلاف له قهر نه ډکې سپکې خبرې خپرې کړي. د شمالي کوریا مطبوعاتو وړم ورځ د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس ته د جاهل او احمق خطاب وکړ. دا اعلان وروسته له هغې وشو چې د شمالي کوریا چارواکو د چهارشنبه په ورځ د جنوبي کوریا، چین، روسیې، برېټانیې او امریکایي ژورنالیستانو د یوې ډلې په موجودیت کې د اټومي ازموینو یو مرکز تباه کړ او څارونکي په دې باور وو چې کیم جونګ اون کوشش کوي چې د جمهور رئیس ټرمپ سره له غونډې نه مخکې هغه په دې قانع کړي چې د اټومي وسلو نه د شمالي کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو په اړه په خپله ژمنه ولاړ دی. تاسې دا خبرونه د واشنگټن نه اورئ. توقو ده چې د متحده ایالاتو د کانګرس غړو ته به نن د اف بی آی د یو افشا شوي ارتباطي کس په اړه د یوې سري غونډې په دوران کې معلومات ورکړ شي. جمهور رئیس ټرمپ دغه سړی جاسوس ګڼي او تورې لګولی چې د اف بی آی ادارې د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو په وخت د هغه انتخاباتي مبارزې د ټیم په منځ کې ورنه ایستې وو چې پټ معلومات راټول کړي. لاشق الله رحیم زینب واشنگټن کې د امریکا غږ د خبر اعلانو کریس حناس او کینبرید میر د رپورټ خلاصه اوري.
د امریکا د استخباراتو او قانون د تطبیق جوګپړی چارواکي د 2014 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په حق له د کانګرس غړو ته معلومات ورکوي. د امریکا د څارنوال مرسیال راډ روزنټین، د جمهور رئیس دفتر رئیس جان کیلی، د ملي استخباراتو رئیس ډان کورس او د فدرالي تحقیقاتو د ادارې رئیس کریستوفر وربا د استازو د مجلس د استخباراتو د کمیټې د مشر سره ملاقات وکړي. سپینې ماڼۍ د دوه جمهوري غوښتونکو سره د دغو خبرو غوښتنه کړې ده، ځکه دوی غواړي معلومه کړي چې آیا د اف بی آی یو ایجنټ د جمهور رئیس ټرمپ د انتخاباتي ټیم په حق له معلومات د بل چا سره شریک کړي دي کنه. دیموکراتانو د دې ملاقات په حق له شکایت کړی دی او غوښتلی دی چې د دواړو ګوندونو غړو ته د پکې برخه ورکړ شي. اشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگټن.
امریکایي مامورانو هیله څرګنده کړې چې د عراقي شیعګانو مشر مقتدا صدر به د خپل مخکنی فرقوي سیاست پر ځای په ملي کچه مثبت رول ولوبوي. یوازې د شیعګانو نه بلکې د ټولو عراقیانو ګټې به په پام کې نیسي او له تهران نه به فاصله ونیسي. پام وکړئ، د خبریال جیمی ډیټمن رپورټ ته چې نوشابه آشنا یې تاسو ته راوړي.
امریکایي مامورانو دا تبصره د عراق په پارلماني انتخاباتو کې د مقتدا صدر په مشرۍ د سیاسي بلاک له بری وروسته وکړه. مقتدا صدر په یوه زمانه کې د امریکا همغټ دښمن او که څو کاله مخکې پارلماني انتخابات ګټلي وای، واشنگټن به ډیر سخت ورخطا کړی وای. د 2003 میلادي کال په پسرلي کې په عراق باندې د امریکا د نظامي یرغل او د صدام حسین د حکومت د رانسکورېدلو په تعقیب د مقتدا صدر په مشرۍ د شیعګانو د المهدي پاوس په نوم ملیشو زیات شمیر سنیان ډیر په بیرحمۍ قتل کړل او پر امریکایي قواو باندې هم مرګانې حملې وکړې او امریکایي عسکرې خارجي اشغالګر قواو ګڼلې. د مقتدا صدر بری تهران ډیر سخت پریشانه کړی دی او ایرانی مشران فکر کوي چې په عراق کې به خپل نفوذ له لاسه ورکړي. نوشابه آشنا، امریکا غږ، واشنگټن.
خبرونه د واشنگټن ناوړی. د خیبر پختونخوا صوبایي اسامبلۍ په خیبر پختونخوا کې د فاټا د شاملولو په اړه یو پریکړه منظور کړې ده. دغه سیمه د 112 کالونو د پاکستان په مرکزی قوانینو کې شامل وه. په پاکستان کې اسلام پالو ډلو د احمدي فرقې پر یوې بدخانې باندې حمله کړې ده او ځینې برخې خرابې کړې دي. په دغه حمله کې چې بیګا شپه د پنجاب صوبې د سیالکوټ په ښار کې شوې، د احمدیانو د اقلیت د فرقې د یوې پیړۍ زړه عبادتخانه له منځه تللې. په حمله کې برابر شپږ سوه کسانو لاس درلودو. پولیس ویل چې د احمدیانو تباه شوې عبادتخانه له ډېرې مودې نه تړلې وه. په بیر کې څومره او یا زخمیان شوي نه دي. د ایران په ولایتونو کې چې خراسان، کرمان، اصفهان، لورستان او فارس پکې شامل دي، د لاریو او ټرکونو ډرایورانو د کار نه کولو احتساب کړی دی. دغه احتساب د ورځې مخکې پیل شوی او اوس هم دوام لري. هغوی وایي تر څو چې چارواکي شکایتونه ونه اوري، احتساب به جاري او مالونه به نه پورته کوي. دا د اقتصاد خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه مو واوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. امنیتي او سیاسي څېړونکي وایي سره له دې چې افغانستان د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ د محوري ټکی دی، خو تر اوسه بې ثباته دی. په دې اکله درته رپورټ لرو. لږ وروسته یې اوري. د کانو او پټرولیم وزارت د افغانستان د یو شمېر قانونو نه د وسلوالو مخالفینو د ګټه اخیستلو په اړه ګلوبل ویټنس رپورټ سم، خو دوی ته یې د ګټې د رسیدو اندازې اټکل ناسم بولي. په دې اکله د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری رپورټ اورو.
د افغانستان د قانون او پېټرولیم د وزارت چارواکي د دغه هیواد په ځینو برخو کې د قانون څخه د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو او سیمه ییزو زورواکو ګټه اخیستنه نه ردی، خو چې هغه پیسې چې هغوی ته د قانونو د غیر قانوني کیندلو له درکه په لاس ورځي اندازې هغومره نه ده چې د ګلوبل ویتنس ادارې په راپور کې یادونه شوې. د افغانستان د قانون او پېټرولیم د وزارت سرپرستې میرمن نرګس نیهان د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې لپاره چې افغان سوداګر اکثره د شوکانی مرمرو او رخامو بری پرته له پروسس څخه په پاکستاني سوداګرو پلوري، نو ځکه هایدي په نړیوال مارکیټ کې د دغو توکو لای څخه ډېر توپیر لري. میرمن نیهان ویل چې په افغانستان کې د یو ټن شوکانی ډبره په $50 پلورل کیږي، خو پروسس وروسته دا اندازه شوکانی په نړیوال مارکیټ کې په $250 پلورل کیږي.
اما وختي کې پروسس میشه قیمت ازي کم از کم $2000 میشه.
کله چې دا پروسس کیږي بیا لک تر لک $2000 ترسیږي. همدا شان دی او ټن مرمرو بیا $250 ده، خو کله چې پروسس کیږي $1000 ته رسیږي. زموږ د روخام بیا خو خای په نړیوال مارکیټ کې $3500 ته ورسیږي. ګلوبل ویټنس په نړیوالې بیا د افغانستان د قانون محاسبه کړي او ویلي دي چې داعش ترې هم ګټه اخلي.
استفاده میشه داعش میکنه.
د ګلوبل ویتنس په نوم یو نړیوال ادارې راپور ورکړی چې د داعش جنګیالي په افغانستان کې د شوکانی د کان د غیر قانوني ایستلو له درکه هر کال په سلګونو زره ډالره عاید ترلاسه کوي. د ننګرهار ولایت د شوکانی کروماتو او مرمرو ډېر کانونه لري چې ځینې د افغان حکومت له ولکې بهر د وسلوالو مخالفانو او داعش ډلې د وسلوالو تر کنټرول لاندې سیمو کې موقعیت لري. همداشان د ګلوبل ویتنس اداره وایي چې په افغانستان کې د قیمتي ډبرو لکه لاجوردو غیر قانوني کیندلو څخه طالب وسوال ګټه اخلي. د لاجوردو کانونه د افغانستان د بدخشان په ولایت کې دي. د افغانستان د کانونو او پېټرولیم وزارت سرپرست نرګس نیهان هم وایي چې د لاجوردو کان څخه د وسلوالو مخالفانو د ګټې اخیستنې سربیره سیمه ییز زورواکي او د پارلمان یو شمېر غړي هم ګټه اخلي. د دې سربیره میرمن نیهان وایي چې د سمنګانو د ډبرو سکرو له کانون څخه هم یو شمېر زورواکي په غیر قانوني توګه ګټه اخلي. د افغانستان د کانون له سکتور څخه د غیر قانوني استفادې مخنیوي لپاره د کانونو او پېټرولیم وزارت د ننګرهار په ولایت کې د قانون د کیندلو پخواني تړونونه پسخه کړي دي. میرمن نیهان وایي چې د نوي کړنلارې له مخې به د دغو قانونو د ایستلو تړون له هغو کمپنیو سره وشي چې لږ تر لږه د $10 میلیون د پانګونې ظرفیت ولري او د قانون پروسس چارې د افغانستان په دننه کې ترسره کړي. همداشان میرمن نیهان وایي چې د قانون د ساتنې لپاره یوه کمیټه جوړه کړي چې د افغانستان د دریو امنیتي ادارو د استازو په ګډون په کې د ملي امنیت شورا چارواکي هم برخه لري. په دې کمیټه کې د غیر قانوني کیندلو په ګډون د قانون په اړه ټولې امنیتي مسلې څېړل کیږي. د افغانستان د قانون څخه د زورواکو وسلوالو مخالفانو د ګټې اخیستنې یو لوی علت په دغه هیواد کې د نامنۍ پراخېدل ګڼل کیږي. د افغانستان د قانون څار ادارې د ګلوبل ویتنس ادارې رپورټ سم ګڼي او په دې باور دي چې افغان حکومت د قانون د مزیدیت مسلې ته لکه چې په کار دي هغه سي پاملرنه نه ده کړې. د طبي منابعو د سر د شبکې غړی ډاکټر ابراهیم جعفری امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د قانون مزیدیت لپاره یو تکړه او په کار پوه ټیم ته اړتیا ده چې افغان حکومت لا دغه ټیم په کار نه دی ګمارلی. ښاغلی جعفری ویل
حکومت افغانستان هم د دې قسمت
افغان حکومت د غیر قانوني استخراج او د منرالي منابعو له لارې د جګړې تمویل مسلې سره هیڅ کله جدي چلند نه دی کړی او دغه مسلې د کنټرول په برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی.
نه دشته
خغلی جپری وی چې د قانونو د مدیریت د غم خوړلو سربیره باید افغان حکومت د قانونو او نورو ادارو کې چې د قانونو سکتور سره اړیکې لري د فساد مخه ونیسي او ورسره هغه سیمو امنیت ته پاملرنه وکړي چې قانون او طبي زیرمې پکې شته دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د ټاکنو لپاره د نوم لیکنې په پروسه کې د خوست د ښځو ونډه ولې کم رنګه ده؟ د دې پوښتنې ځواب لږ وروسته په رپورټ کې اوري، خو تر دې مخکې امنیتي او سیاسي څېړونکي وایي سره له دې چې افغانستان د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ محوري ټکی دی، خو تر اوسه بې ثباته دی. د افغانستان د بې ثباتۍ په ارتباط پاکستان ته په دې نظر کتل کیږي چې هلته د افراطیانو د کنټرول یا ځپلو لپاره کافي اقدامات نه کیږي او له همدې امله د امریکا او پاکستان اړیکې ډېرې خرابې شوې دي. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
د پاکستان پخوانی جمهور رئیس جنرال پرویز مشرف وایي د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې له زوال او انحطاط سره مخامخ دي. د پاکستان او امریکا اړیکې لوړې ژورې لري. موږ نه پوهیږو چې امریکا ولې موږ له نظره غورځوي او بیا بیرته اړیکې پیلوي. موږ غواړو د امریکا دوستان واوسو هر کله چې موږ ته ضرورت ولري.
هغه تشنج او بحران چې له څو لسیزو راهیسې روان دی هغه نور هم د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د جنوري د میاشتې له اعلان نه وروسته ترینګلی شو. ښاغلي ټرمپ پاکستان په درواغو او فریبکارۍ تورن کړ او وی ویل چې نظامي مرستې به بندې کړي.
پر پاکستان باندې د دوه مخې پالیسۍ د چلولو ډیر تورونه لګېدلی دي. خبره داسې نه ده، پاکستان یو څه شکایتونه او غوښتنې لري. یقینا امریکا به هم له پاکستان نه شکایتونه او غوښتنې ولري. که موږ د هغو د حل لپاره هڅې وکړو نو زموږ اړیکې به ډیر انکشاف وکړي.
که څه هم پاکستان د امریکا عسکرو ته د اکمالاتو مهمه لاره ده، خو امریکا له ډیر وخت راهیسې پر پاکستان دا شک درلود چې په حقیقت کې د طالبانو مشرانو ته خوندي ځایونه برابروي.
امریکا په پاکستان کې په میلیاردو ډالر په خاصه توګه پاوز ته مرسته ورکړې ده، لکه څنګه چې ولسمشر ټویټ کړی و. په مقابل کې ډیر لږ اقدامات شوي دي.
د امریکا او پاکستان اړیکې دې مسلې لا پسې خرابې کړې چې امریکا د پاکستان د سیال هند سره اړیکې ټینګې کړلې.
has existential issues quite literally with
Pakistan hind sara de khpal ba qas tun zalari hawi da wer lari che yow raz ba hind khpal ghat shmir nufuz la mala Pakistan ishghal kri no har che pa Pakistan ki tirigi haga da hind khatar pa nazar ki ulo sara arziyabi ki gi
that prism of India
da de pa muqabil ki Pakistan la chin sara da 2 milliard do iqtisadin kashaf aw pangawani muwafaqa wakran تحلیل ګران وای کې دې شه د چین زیاتیدونکو نفوذ او رسوخ په پاکستان کې خکاروي.
هغوی د 60 میلیارډ پانګونې ژمنه کړې ده. دا د پاکستان د اقتصاد په ثبات باندې چې ډېر خنه ده ډېره ښه اغېزه کولی شي. نو د دې امکان شته چې پاکستان د خپلو افراطي ډلو خلاف یوه ډېره کلکه ارزونه او فیصله وکړي.
د مې میاشت په اول ورځو کې پاکستان د امریکایي ډیپلوماټانو خلاف په هیواد کې دننه د سفر بندیزونه ولګول. دا د واشنگتن د هغو بندیزونو ځواب وو چې پر پاکستانی ډیپلوماټانو یې په امریکا کې لګولی وو. په دې توګه د دغو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خرابوالي ته یو بل تاوان هم ورسید.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، په خیبر پختونخوا کې د فاټه د شاملې دوه وړاندیز نن د پاکستان قومي اسامبلی یا پارلمان لخوا منظور شو. دا سیمه یو سل ولس کاله د پاکستان په مرکزی قوانینو کې شامل نه و. د خیبر پختونخوا سیاسي څیړونکو خادم حسین د پاکستان د پارلمان د دې پریکړې په حق له امریکا غک آشنا رادیو ته وویل.
د فاټه خلک یو دستوري آئینی او د یو مهذب ژوند کولو اجازه تر لاسه کړی شو یا ورکړی شو. یو سل ولس کاله دا یو داسې قانون لاندې وو چې هغه غیر انساني، غیر دستوري، غیر مهذب ګڼل کېږي. دا خو یو خبره. دویمه خبره دا ده چې څومره هم چې د پاکستان په آئین کې بنیادی انساني حقونه دي، د مادي اتم نواله د مادي اته دیرشمه پورې، هغه ټول حقونه به د فاټا ولس ته اصل وي. دریم خبره چې کوم ډیره زیاته مهمه ښکاري هغه دا ده چې د فاټا خلک به د خیبر پختونخوا د صوبې سملای کې د نمائندګۍ په ذریعه خپل وطن د پرمختګ، د ترقۍ، د انفراستراکچر، د سماجي خدماتو څارنه هم کولی شي او هغې دپاره به قانون سازي هم کولی شي. څلورمه خبره دا ده چې تاسو وګورئ چې خیبر پختونخوا سره د ادغام مطلب دا دی چې دا یو د قبایلي ژوند نه یو قامي ژوند ته خبره راغه، یعنی یو جدید ژوند ته، یو نوي ژوند ته. نو اوس به قامي سوال هغلته وي، قبایلي سوال به هغلته نه وي. اخیري خبره دا ده چې په پاکستان کې دننه یو ډېر مهم ګام په دې حواله د پښتنو د سیاسي تحریکونو په وجه او د سماجي تحریکونو په وجه پښتانه د هدف پر لور رسیدل، دا امکان دی چې پاکستان کې دننه په بیلابیلو انتظامی وحدتونو کې پښتانه اوسېږي، امکان دا راولاړېږي چې دا به زر تر زره یا سموده پس یا وخت تر وخته به دا سره یو ځای کېږي. او دغه شان د پښتنو قامي سوال به په مخ کې ځي.
بله خادم حسین صاحب، دې سره به د پاکستان په سیاسي نظام کې څه بدلون راشي؟
د پاکستان سیاسي نظام کې خو یو خوب خبره داسې ده چې ساتل پکار دي چې سختیاتي بدلون به په هر حال راشي. چې د خیبر پختونخوا اوسنۍ کوم اکثریت ته هغه د تاسو ورته ویلی شي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی وا د سلیریش بنور زیات شي او په مرکزی اسمبلی کې د پاکستان با دولس نور اضافه وشي د خیبر پښتونخوا. نو یو سختیاتی بدلون خو به هر راشي په هغه حساب قومي اقتصادي کونسل کې چې د پښتونخوا کمې حصه ده هغه کې به د زیاتېدو امکان راولای شي، بلکې هغه به یقیني زیات شي. څنګه چې فاټانه تور کوې جوړ کړی شوی او د خارجه پالیسۍ د مقاصدو دپاره دغه ټولو کې دا امکان شته چې سیاسي یا سختیاتي بدلونونه راشي او فاټا نوره د تور کوی په شکل کې د خارجه مقاصدو دپاره نشي استعمال، او دغه شان دا امکان لري چې پښتانه دا اواز ولري چې په بعضي خارجه پالیسو کې ترمیمونه او تبدیلی راشي چې هغه دی وطن کې د جنگ اقتصاد ختم کی او امن اقتصاد مخکبوزي. د سختیاتي بدلون امکان دې سره راولاړي دي.
بله، په خیبر پښتونخوا کې د فاټا د شاملېدو د پریکړې سره د مولانا فضل رحمان او د محمود خان اڅکزي د مخالفت وجه څه ده؟
ما تخکاری چې بالکل هیڅ په مستقیم جواب نه غو بداوی چې لبد مرغه د مولانا صاحب ګوند د دغه مدرسو اقتصاد او دغه انتهاګرۍ اقتصاد کې لوی برخه لري. د دې د وجنه د انتهاګرۍ اقتصاد کلا فاټا ادغام کیږي یا فاټا آئینی ژوند ترازی کې د انتهاګرۍ دغه اقتصاد به ختميږي، نو ځکه به مولانا صاحب د هغه په نیز سیاسي نقصان کې وځي. د محمود خان خبره دا ده چې د فاټا می دلیل داده یا دغه د ګوند دلیل داده چې فاټا نیمه آزاد علاقه ده، کدا پاکستان دستور کې شامل کړی شي نو دا نیم آزادي ولا حیثیت به ختم شي. دا دلیل ډیر غیر منطقي دی. ومبه خبره خدا ده چې فاټا د پاکستان د دستور لاندې ده، د ماده 2013 او د ماده 2014 لاندې ده، دا د پاکستان د دستور نه بهر نه ده. زما خیال دی چې د محمود خان دا دلیل منطق هم لري او بنیاد هم نه لري. د یو قامی سوال د محمود خان او دغه د ګون قامی سوال او د مولانا فضل الرحمن او دغه د ګون د انتهاګرۍ سوال په دې وجه دغه د اغي اختلاف دی حواله من راځي.
په خیبر پښتونخوا کې د فاټا د ادغام یا د شاملېدو په فیصله کې د پښتون تحفظ غورځنګ د حرکت څومره رول لري ساس په نظر؟
واقعتا د ځوانانو دغه غورځنګ په هر حال د خبره تاسو ویل شي چې د سیاسي ګوندونو دغه چې کوم مبارزه و د ډیر وخت روانه و، د امینه شل ګوندو د سره تړلي د نورو سیاسي ګوندونو دغه شان دي بهرني محرکاتو چې کوم خبره مخه تروړي و یا کوم خبره یا کوم سیاسي ساخت یا سیاسي ماحول جوړ شو، نو پښتون زورنې یا د پښتون تحفظ تحریک د دغه محرکات اګنایټ ک د تای نور تیز ک د نور دی غړمان دي چمتو کړل چې دغه قسمه اصلاحات وشي او فاټا خیبر پښتونخوا سره ادغام مرجر وشي.
ډیره مننه خادم حسین صاحب، کوم ودان
ډیر خوشاله سم.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د خوست خزینه مدنی فعالانو او د خزو د حقونو مبارزینو ویلي دي چې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې په پروسه کې د خزو ونډه بیخي کم رنګه ده. دوی په ټاکنو کې د پراخ ګډون په خاطر د خزو د نوملیکنې لپاره د پراخ عامه پوهاوی او کمپاین غوښتنه کړې ده. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې اکله رپورټ را لګلی.
د ولس جرګې ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره د نوملیکنې پروسې له پیل څخه بیا تر پرون مازدیګر پورې په خوست کې 4,000 کسانو نوملیکنه کړې، چلو دې جملې څخه اله او وزرای خزی دي. د خزو د حقونو فعالان یاد شمیرته په کتو سره د خزو ونده خورا کمه بولی. د دوی په وینا خزو ته په ټاکنو کې د ګډون او د نوملیکنې لپاره هغه څه کار نه دی شوی څومره چې لازم ښکاري. د مدني فعال میرمن شافی نورزی په وینا د تذکیرو کم ویش او کمزور عامه په هوای هغه دوه عمده لاملونه دي چې له کبله تر اوسه د نوملیکنې په پروسه کې د خزو ونده کم رنګه ده.
یو عمده ستونزه د میرمنو د تذکرې د نشتون دي. چا ته د مونږ هغه خواندې چې په مکاتبو کې دي هم تذکرې نه لري، نو دا چې په کلو او بانډو کې ژوند کوي هغه خو تعبان نه لري. او عامه پوهاوی په مجموع کې شوی دی، نه شو ویلی چې عامه پوهاوی نه ده شوی، عامه څومره چې لازم ده هغه نه ده شوی.
د ځینو غیر رسمي شمیرو له مخې ویل کېږي چې د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر په خوست کې هم چې اکثره ښځې بې سواده دي، تر 90% زیاتې ښځې تذکرې نه لري. میرمن شافیا وړاندیز لري چې دیني عالمان، قومي مشران او د ښځو د حقونو مدافعین دي په ټاکنو کې د پراخ ګډون لپاره د ښځو نوملیکنې ته پراخ عامه پوهاوی او کمپاین وکړي.
یو خدا چې میرمنو لپاره باید خاصې غونډې د ښځو چارو ریاست، د ولایت مقام او داسې نورو مرجګانو لخوا نه غونډې جوړې شي، تر څو چې عامه پوهاوی ورته وشي. او په دې کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د عامه پوهاوی مسؤوله باید راوغوښتل شي، تر څو هغه ټول مکمل موضوعات دوی ته بیان کړي.
منم ګلپانا د خوست ولایت اوسیدونکی یم. خوست ولایت کې د عامه پوهاوی شوه ده، مګر هغه خیان دی چې تذکرې لري دی غواړي چې رایه ور وکاروي او رایه ورکړي، خپل مرکز ته دی لاړ شي او رایه ورکړي. هغه خیان دی چې تذکرې نه لري او دوی دا ستونزې لري چې تذکرې واخلي.
سره له دې چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره د نوملیکنې له پروسې څخه باندې میاشت تیریږي، ډیرو کمو خلکو په ځانګړې توګه ښځو ډیره کمه نوملیکنه کړې ده. په همدې حال کې د خوستوالي حکم خان حبیبي امریکا غږ ته وویل چې د ښځو له فعالانو سره د ښځو پر نوملیکنې بحث کړی، ستونزې یې څېړلې او ولایتي اداره باید د هوارولو پوره هڅه وکړي.
د انتخاباتو په ملي پروسه کې د خویندو ونډه اړینه ده، او په دغه برخه کې عامه پوهاوی او د خویندو جدي ګډون یوه مهمه مسأله ده چې تر ډېره بریده په خوست کې کار شوی، ولې بیا هم اړتیا ده چې ستونزو ته رسیدګي وشي، ستونزې حل شي او دغه ملي پروسه په پراخه توګه مخکې لاړ شي.
په ټولیز ډول پر ټاکنو د خلکو بې باوري، په ځینو مواردو کې د نامنۍ اندېښنې او همدارنګه د نوملیکنې مرکزونو ترمنځ زیات واټن هغه عمده لاملونه بلل کېږي چې له کبله یې دا پروسه پڅه روانه ده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
زه بلال خان د ایران د ترنت څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله یې مده جنگ ده هر
څه علي محمد له زابل خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم چې درې له سوالې نه
آشنا رادیو ټول کارکونکو ته تاسو مل مده د ویني د سلامونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غړې د آشنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001-202-19-31-31. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190-0100.
د کندز واړه سوداګر او دکانداران وایي چې که په سیمه کې امنیت وي د دوی کاروبار پراختیا مومي، او کنه امنی وي نو د دوی پر کاروبار هم ناوړه اغیز کوي. نور تفصیل د ګلرحیم نیازمن پر رپورټ کې اوري.
په خوا به د کندز نږدې سیمو ته خلک په بګۍ یا ټنګه کې تلل، خو اوس د دغو وسیلو ځایي موټرونو او رکشاګانو نیولې. د کندز واړه سوداګر او دکانداران وایي چې که په سیمه کې امنیت وي د دوی کاروبار پراختیا مومي، او که نه امنی وي نو د دوی پر کاروبار هم ناوړه اغیز کوي. د کندز د ښار د لباسونو په یو مارکیټ کې دکاندار او اخیستونکي په خبرو بوخت دي.
یو قیمت چند است؟
قیمت 160 روپیه خاله. دیگر رنگای شما؟
بیا کویب چند تا؟ دیگر رنگ شد.
دکاندار په دې وتوانید چې شپږ جوړه د ماشومانو جامې وپلوري. زیودین د اخیستونکي نه پیسې واخیستې او په دخل کې واچولې. هغه وویل چې د دوی د خرڅلاو د زیاتېدو درې میاشتې وخت دی چې له روژې څخه تر لوی اختر پورې وي.
کاروبار ښه دی، کله ښه او کله خراب، خو دا ورځې ډېرې خرابې دي.
د کندز یو تن اوسیدونکی چې مناسبه سرمایه یې بنده کړې وایي چې دوی د پخوا په شان پیسې نشي سپمولې، ځکه چې کاروبار یې د ناامنۍ له وجې ښه نه دی.
کاروبارونه د امنیت سره تعلق لري، نو په دې وجه باندې چې امنیت کمزورې دی، د زمونږ په کاروبار باندې چې د پرزه بروشید کاروبار دی، نو په دې باندې ډېر اثر پرېوتلی. مخکې به چې یو موټروانان چې راتلل په ډاډه زړه به راتللی شو بازار ته، اوس هغه شانتي نه شي راتللی. دې وجه نه خپل ګاډي په کور کې ورسه ودروي چې بمونه مانې الوزي، د هغې نه په کور کې ولي. دغه وجه نه زمونږ پرزې کمې خرڅېږي چې موټروان نه راځي، چې مونږ په موټروانو سره تعلقات نو ته ګټه کمه ده، دا دوکان باندې اثر پرېوځي. مونږ هغې خپل د کور خرچې ته وګورو، بغیر د غنمو نور سيزونه چې وګور لګه غوړی شو بوره شو لا وغيرها دا صابون شو دا سيزونه نو هغه به ډیر قیمت دي مخه سرمایه دې دې چې نو اجناس ارزانو
د دې ساعت څو خبرونه د پاکستان قومي اسمبلی د رایو پاکستان په خیبر پختونخوا کې د قبایلی علاقو یا فاټا د شاملولو په اړه قانوني مسوده منظور کړې ده. د جیو تلویزیون رپورت له مخې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې په دې اړه وویل چې نوی قانون د هغه په وینا د پاکستان د تحریک انصاف ګوند په شمول د حکومت د مخالفینو په ملاتړ تصویب شوی، خو په قومي اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې او د پختونخوا ملي عوامي ګوند یې سخت مخالفت کړی او پر رای اچولو کې برخه وانخسته. قبایلي علاقې یا فاټا چې د افغانستان د پولې په اوږدو کې پرتې دي د تیرو 112 کلونو د انګریزانو زمانې پورې مستقیما اداره کېدې.
قدر اوریدونکو، روانه خبرونه په همدې پای ته ورسېده. په لنډو شیبو کې د تاریخ خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. خدای مل شي.